د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,680 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکي چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یوه کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او لشلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولی چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د ده د هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بنده کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربي اماراتو او روسیا کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. وابوري چې د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو د محرومیت په اړه خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوسه پورې خو د طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم، ته شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېر قیمته دي، دغه عادي شیدې ډېر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
د هغو سنگارګرو میرمنو شرکت او به شکایت به واوري چې د چې کاروبار په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډیر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم. د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم تها سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړې. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبري کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو مشانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبري اترې شوې دي. د اسلامي همکاري او سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسیدو لږ وروسته لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او پنجونو او خزو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تلو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړي.
د کابل په ولیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نویشت
دو کالا که گیه چه به برخلی که یو زکا دی خونزه و دروازه پر مگ ترلی دالوی ظلم دهی چه لمگ سرکی گی مگ لطولوغو کسانو چه دی بشری حقونو او دی تعلیم ملاتر دی وارو چه مگ یوازه پرینک دی او ملاتر مو وکری
هستیم که ما را در این شرایطی کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترې نجونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې لکار هم منع کړي او دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولې.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنون کې او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت. او د مرکه په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغیز څومره دی.
طبعا د اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان فقې اقلیت په لګکې په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري دوی توګه لري نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سیکرټر عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنی ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځوس اسلامي ملکونه ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسیږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت نه دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنی دا یو ځل بیا فدی معنات او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي وادونو کې تر ټولو اسلامي واد د نفوس لپاره هغه چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي دا په کار د مستطرست حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان هیو د اسلامي وادونو خبر ومني او د مسلمانانو د اجماع او اتفاق چې دې باندې و تقریبا په نړۍ کې د سو قضیونه ورسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز د سرپرست حکومت
بل وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی، مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې د ایس نه دی، نه د افغانستان د نه د علماء او د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنه اوري، او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماء او د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنه هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز، ټول مسلمانان په یو آواز، د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبانو تحریک رهبری نه چې داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي، مکتبونه نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیږې نه آواز خیژي، او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرد واضح خبره نه کوي، نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل خی متاسفانه.
بله، دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي، او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غوړي چې د نړیوالو سره د اړیکو وساتي.
او د رسول کسان د سید اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري، تاثیر لري، هغه دا د دې سبب عمل ګرځېدل دي چې د اسلامي امارت یا طالبانو تحریک مشر دغه تصمیم ونیسي. یعنی متاسفانه د رسول کسان د سید چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین ترنامه لاندې ټول حکومت باندې، افغانستان باندې، ملت باندې دوی تحمیلوي، او دوی د خپل ذوق او سلیقه او شریعت کې اسلام ګڼي. متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار دي او حکومت ته پر ټول دوی دا پکار دي دوی د ځان او دغه د حکومت د ګروانتوب حالت نه وباسي. یعنی د خلکو د رسول کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید په ریس کې ونه شي. یعنی حکومتداری داسې نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې لږی ځپلې افغانان ماشومان سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې لسیزو رئیس پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې خپل پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومان چې د 2020 کال را په دې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخي افغانستان د خوارزواکۍ لخوارا لوړې کچې سره مخ دی، او د غوازیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدی ورکوونکي میندې غیزمنې کړي. د غواندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي، د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختو خوارزواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل خار اوسیدونکو نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومان مور ده، لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د بي وزلې لعمل یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته شوې دی.
دغه ماشوم د شیدین لاندې سوي، د سید شیدین لاندې شیدې ورکمه. د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدی خو ډیر قیمته دی، هر قطعه دلته د غادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دی. نه خپل شیدې ستاده هم نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته واخلم. د ماشوم داسې سواد به شیدو کې نه شیدې نه لرم چې ورته د خپل شیدې می وچی دی.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله اوسمهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبری اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبری اژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لشترلشه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشين کمپني رادارونو ته نفوذ کړی وو. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری اژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذ څو میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شی چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم پنهخه کوي. د دې سایبری حمله خبر لږ وروسته لدی خبر شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایي میکالیز کې د ګډون لپاره پیونګ یانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لوبړنۍ سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبری حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو بلخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های مراقص کردیم.
لزدک روز خم محروم انجونو تا دیلیک لوست دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام ده پیام امید اکادومی ترناملاندی یو آنلاین تعلیمی مرکز جور شو. دی بدخشان ولایت یو میرمن زرغونه پامیری چه دیاد خوانیز مرکز مسئول دوائی ده مرکز دی پهنتون دیو شمیر استادان الخوا جور شوی دی. هغه آزادی را دیتا ویل چه دیده مرکز تعلیمی طولگی دی الکانو اینجونو لپار واریا دی.
چون شرایط اقتصادی کشور و
د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی، د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د دکلمې د ځان پېژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي، او انګلیسي هم شته چې ابتدایي، منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرنیو استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه آلماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي، او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څانګه کې تدریس کوي وایي:
ما میوینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ رونه خوندې پرختیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري، او دوی ډیر زیار بسی. موږ له دوی څخه پرختیا راځو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅه کوو.
دغه مرکز دوز د کوونکو فرشتي هاشمی او گوهر شاد ازادي رو دته ویل
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیز د لیکلو له برخې سره جوړه مینه لرم، نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډیره خدمت فعالیتونه درلودل. په اوسنی وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یو نوی هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوسنی ندد که چه هر چه دنجونو پر مخ تړل شوی دی، دا دنجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل علمي ذخیرې ته وده ورکړي. زه اوس مهال په شپږو ټولګیو کې ګډون کوم، لکه د کلمه ځان پېژندنه، د بیان هنر، ګرامر او آلماني ژبه، چې انشاءالله روانه اونۍ به پیل شي. په دې هیله چې دا ښوونځی یو ورځ پوهنتون شي.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډېر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگار تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپله پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي، زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه د طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسي، دوی غواړي خزه از کی مونږ ډیر ول چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ تراکې چې اوس تاسو چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي، زمونږ بل همکار او د خپل کور شیان خرڅ کړه، دوی باید یو پریکر وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سنگر کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغه ازادي راډیو ته ویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل برای دخترایی که درس میخواندن
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه نه دی کړی. اولاد چې وږی وي خپله چې وږی مجبوره چې هیواد پرېږدو، هغه مو چیرې له واسه ده. بله لاره دا چې کراچۍ کې ترکاري بار کړو، پټول ښار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره داسې ورته ښکاري چې علي ځلي بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد مونږ کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه ده رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه ده راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده. مونږ څه فکر کوو ځان ته
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو وپوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې منټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له شپېتو زرو څخه زیاتې مېرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکونکو صدا خواسته چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړسه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ غږ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی سلام او احترامات وړاندې کوم. د هرات ولایت در سره په تماس کې مې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه یو کړی دي. پاسپورټونه خپل هیوادوال تور کو دا لاس ټول سورج مورته تیر کړی دفتر پر مخه پر شول پاریا بادغیس هرات پارا نیورکو ولې نورکو مستحق نه دی هیواد نه دی موږ ولایتو کې وکړو ولایتو کې پاسپورټونه یې بند کړی دي. امیر خان موتکی صاحب چې کښېن موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات موږ څه کړي دي موږ څه کړي دا امارات یې ستاسو خبره ده. امیر خان موتکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال پرېږدو. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورشي که پهله مرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم به دېږي اکاسی وکړي ګوشیر سوا خیماته کې در څه کارونه چې دوی کوي واسطه بازي چلیږي چې واسطه یې ورشي ډېرې کېږي چې پاسپورټ ورکړي جوړ وسي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډیر زیاته وچکلی ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمی وهل شوي چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د اپرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د اپرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو.